የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
زما سدولا غسنفر سلامونه ومنئ قدرمنو اوریدونکو دا سدی راډوی مجله په پیل شوی خبرونه کې د پښتانه شورا د شپږم ټوک د چاپېدو په مناسبت له استاد عبد الله خدمتگار بختانی سره مرکه لرو. برکوال مخیل مو د کیسې غره د لمنی په یولری سیمه کې لادبی فعالیتونو خبرې استاد نجیب منلای د نامتو عارف منصور حلاج د ژوند او هڅو په باره کې معلومات راکوي. یو خوش حکایت هم لرو. اول پام وکړئ د ونی فرهنګي خبرونو ته چې امین کمالپوری لولي.
د مشروطیت د نامتو مبارز او د افغانستان د شلمې پیړۍ د لوی لیکوال او عالم عبدالهادي داوي د وفات د 23 کال په مناسبت دوه ورځنی سیمینار جوړ شو. په دې یادغونډه کې چې د تیرې شنبې او یک شنبې په ورځو کې د کابل په انټرکانټینټل هوټل کې وه، لیکوالو پوهانو د ارواښاد داوي د علمي ادبي او اجتماعي شخصیت په مختلفو اړخونو خبرې وکړې. ارواښاد داوي د امیر حبیب الله خان په وخت کې د مشروطیت او دیموکراسۍ د لومړیو مبارزانو په ډله کې شامل و چې وروسته بیا ډیر کلونه په بند کې تیر کړل او د محمد ظاهر شاه د دیموکراسۍ په دوره کې د مشرانو جرګې ریاست ته ورسید. له ده څخه په پښتو دري ژبو ځینې منظوم او منصور آثار پاتې دي. ارواښاد داوي په افغانستان کې د نویو افکارو او ادبیاتو د معرفي کوونکو د سر د قطار په شخصیتونو کې حسابېږي. د اطلاعاتو کلتور وزارت د ایتالیا سفارت او په کابل کې د یونسکو دفتر د کلتوري میراثونو د ساتنې پروژه لاسلیک کړه. د باختر اژانس له راپورټ سره سم ایتالیا د دې پروژو لپاره 1,200,000 ډالر مرسته کړې ده. دغه تړون په هغه مراسمو کې چې د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې د نمانځنې په مقصد په کابل کې جوړ شوی و لاسلیک شو. په دې مراسمو کې د اطلاعاتو فرهنګ وزیر سید مختوم رحین وویل چې په افغانستان کې کابو 1200 تاریخي ځایونه د ړنګېدو له خطر سره مخ دي. ښاغلی رحین له نړیوالو څخه وغوښتل چې په بامیانو کې د بودا د 15 مترې مجسمې د بیا جوړولو لپاره دې مرسته وکړي. په غور کې 3000 کلن آثار کشف شول. د دنیا ورځپاڼې له راپور سره سم د غور ولایت مقامات ویلي دي چې دغه آثار د غور د مرکز چخچران د جلګې مزار په سیمه کې هغه وخت وموندل شول چې یو چا غوښتل خپل زوړ کور ړنګ کړي. په دې آثارو کې چې له لومړیو اټکلونو سره سم له 3000 کاله پخوا وخت سره تعلق لري، دوه دیګونه او 15 د پتنوسونو غوندې لوښي دي.
د پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان او ژوب ترمنځ د دراسنده په نوم یو لری سیمه ده چې زموږ همکار برکوال مخیل ورغلی او د دراسندې د وجې تسمی د دې سیمې د ادبي جرګې او ولسی ادب په اړه ځینې معلومات راټول کړي دي او دغه ریپورت یې ورباندې برابر کړی دی.
د پښتونخوا ایالت لویدیځ لور ته تر ډیری اسماعیل خان شار وروسته درابڼه او ورپسې درازند سیمه راځي. دا سیمه د ژوب شار ختیځ لور ته لکه ایسا غره سهیل لور ته پرته کوچنۍ سیمه ده. په دې سیمه کې که څه هم د ژوند اسانتیاوې ډېرې لږ دي او د دوی ژوند په ډیری اسماعیل خان شار پورې تړلی دی، خو د علم ډیوه په کې څه ناڅه روښانه ده. د دې سیمې له یوه شاعر او څېړونکي اطلس خان شیرانی مې وپوښتل چې د درازندې د نامه ریښه په څه کې ده.
موږ هغه وطن ته یایو درازنده چې هغه پوره وار میدان وی په وجود کې هم زمرد د سر د پاس تل ته د درازنده وی او لویازي دا درازنده درازنده نه ده. آل ته پرواړې سره یو لوی وار وطن د سکل سړای پرورځي دا هم درازنده بولی او دا سي نور ځای نام ته سیاغه ته مر درازنده دا یو واجه ده. د بونو واجه ده د سپد د درازنده سي کمل په خوا زمانه په دې کې درې مشهور درازنده وی خلک بدل لری لری به د غره وړه غنم او دزار هغه به پهنل نو د اغه د پاره هم دا دروز راندو لزم دروز راندو زخمانه درا زنده لزم خو ډیر چې کم زړی منی د لسانیات په دغه کې دا زدا غنم چې دا هوار میدان لواجه ده تنم دی
په درا زنده کې د کیسه غره د بجرګه په نامه ټولنه لنونه سو د نیوی میلادي کال راهیسې فعالیت کوي چې اوس یې لسګونه غړي پیدا کړي دي او په میاشت کې یو ځل سره راټولېږي ادبي غونډې او مشاعرې کوي د دې ټولنې یو فعال ځوان شاعر احساس شیرانی راته وایي چې په غونډو کې نوي ځوانان ډیر دي او لا له ادبي نقد او کره کتنې سره روږد نه دي خو دا هم لویه خبره ده چې د ادب د ودې لپاره سره راټولېږي
لکه څنګه سي نورې ټولنې کار کوي داسې دلته زموږ هم یوه جرګه ده سي په نامه د کیسه غره ادبي جرګه ده په دې کې له موږ سره تقریبا تر 500 پورې ټول داسې رسېږي 15 شپږ ستنه کې دغه کوي کار مستقیل دغه له موږ سره میاشت پر میاشت حاضري کوي ژوب له موږ ځالري دي او ډیر اسماعیل خان اسرات زموږ په علاقه باندې ډیر دي په دې لحاظ موږ دا یو له موږ سره داسې لیکوالان سي اغلیا خو په خپل شو نه دی ولیاړ موږ دا وایو سي که تنقید موږ پیښ کو تنقید په یو غزل باندې کو دا لیکوالان به سما په خیال ټیم له موږ سره دوري نه کیدل ځکه سي دوی اول شروعات دي خو زموږ سي کم لیکوالان دي هغه په خپل کتابونه ګوري موږ یو مجموعه چاپ ده د سانګې په نامه دا کې د ټولو لیکوالانو پیژندګلن هم سپه دی کشي او ورسره د غې تر سانګې د دوی غزلې دي درې درې سلور سلور
درازن د سیمه پولیسي یا فولکلوري ادبیاتو کې هم غنی ده اطلس خان شیرانی وایي د سیمه فولکلوري زیرمې د نوې شاري ژوند لا غېزو سر ورکیږي خو دوی تر خپل واسو ور باندې صنعت کار کړی دی
په شفاهي ادب کې کاغه ټپه ده کاغه مرور ته ډیوو وایو خلک کاکړی بولی دا ډیوو د پاسل کې ډیوو ډیوو د خیازی حال د نرا معلومه مطلب ته خو بدلی وایي خو پته نه لګر په نظر نه راځي ډیوو ډیوو د خیازی حال د نرا معلومه دا بقاعده او په دارنګ یو څو نور دي سیاغه کې د ډیوو بقاعده یعنی دا صنفی په دې نوم نومیاته کړه دې صدا ده دا غاړه نه ده دا ډیوو د دې وطن ډیر زبردست زهر ملری په دې باندې ملګری لګیا دي تر اوسه پر مور کتابي شکل نه ده ورکړي خو ډیر چم راځه مکړي دي
کڅه هم درازندې وکلیواله سیمه دا او شاعران د پښتو ژبې د نورو سیمو له شاعرانو او د هغوی له ادبي حالو ځلو او روان شعري بهیر په ګوښه کې دي خو بیا یې هم د شاعرانو شعري استعدادونه دا زیری راکوي چې که یې ادبي حالې ځلې همداسې روانې وي نو ښه شاعران به پکې پیدا سي د ځوان شاعر احساس شیرانی غزل راته همدا احساس راکوي
زما په مټو جوړ دی زما په وینو رنگ دی ستاسو په خار کښې کنه ښکلی محل بدرنګ دی دې مې تیاره کښې ساتي زه په رڼا پسې ځم بس په دې توره تیاره او په رڼا مو جنګ دی چې چرته خاندي کله په مخ یې دوه رنګ شي جانان مې ښکلی ګلاب جانان مې تور لونګ دی ستا به هم نشي نصیب د خوشحالۍ وختونه د یوې کونډې ناوې د بنګړو تورو شړنګ دی ځکه زما خوښېږي ځکه مې زړه کښې ځای کړي یو د احساس کلام دی بل د رباب ترنګ دی
د جنگ او سولې او د مینې او کرکې ترمنځ ځپلي ولسونو ملا هم د خوشحاله او سوکاله ژوندانه پر لور د سفر په لاره کې خنډونه ویني یو بل ځوان شاعر شاهنواز ارمان په خپل ارماني شعر کې راته د ژوند د همداسې یوه ارمان یادونه کوي
مینه ګټه که تاوان نه پوهېږم په ځان دا جهان ښایسته په مینه که په مینه باندې وران مینه ښه ده په جهان که تاوان دی که تاوان ما ارمان ته جواب راکړئ یم د مینې په ارمان
له ښارونو لرې او له علمه بې برخې سیمې عموماً ډېرې په تیاره کې وي او ستونزې یې ډېرې وي د درازندې د شاعرانو په شعرونو کې طبقاتي رنګ هم لیدل کېږي اطلس خان شیرانی په خپل شعر کې د خپلې ټولنې د بېوزلې او بډایه طبقې انځور وړاندې کوي
عجیبه غوندې قانون د ستا د کلي دلته خلک ودانان په غوښو ولي که پیسې لرې خیرات دی هم د نوم د باول خان دی که غریب یې خیرات نسته هم د نوم دی د باولي عجیبه غوندې قانون دی ستا د کلي
ځینې دودونه که هر څومره هم د خلکو د ژوند لپاره ناستور وي خو خلک ورباندې ویاړ کوي او نه یې پرېږدي د درازندې شاعران خپلو دغو ناوړو دودونو ته هم کتنه کوي او پټه خوله ورته ناست نه دي شاعر ایل اجمیر په خپل یوه نظم کې پر خپلو دغه ډول ټولنیزو ناخوالو نقد کوي
د داسې کلي نه په کډه وړمه کور سی پکشی جال وی غوڑی دلی د پی غور بدی دی ډیره پکشی زیاته مالونه زکه ندی پاته زړه می ډک سوی صبر نه کوم نور د پلار رواج وندای کونا لونا د بل اړې کونا دا جهالت زنمنم در سره ورور شذ د پلار پر کور زړکړو نه یې پېژدو او نه یې زګکړو ته دې رواج نه بمکله زړه سي تور معشومې جون اور واده کړي ولور د تبې پر تازه کړي میاژې او زی جوړې کړې لور او خور ته داسې کلي نه په کډه وړمه کور
د کیساغره په لمن کې د پروتو شیرانیو یا مراڼیو پښتنو ژبه لا ډېره سوچا او لرغونې ده چې علامه عبدالحی حبیبي هم یو وخت د دې سیمې تر سفر وروسته د تېرې شلمې میلادي پیړۍ په 500 کلونو کې د کوټې پښتو مجلې ته په لېږلې یوه لیک کې یادونه کړې وه. اړتیا دا ده چې د دې سیمې لیکوال پر خپلو کلیو وګرځي او خپل لرغونې تورې راټول کړي او د خپلې ژبې لغات له ورکېدو وژغوري.
استاد عبدالله خدمتکار بختانی واتیا کلن دی، خو تر اوسه پورې لا په تحقیق او تالیف بوخت دی. په دې وروستیو کې د پښتانه شورا شپږم ټوک چې دوی تالیف کړی دی د لویې کچې په 400 مخونو کې له چاپه راووت او اووم ټوک یې هم علومو اکاډمي ته سپارلی چې چاپ یې کړي. له استاد بختانی خدمتګار سره د پښتانه شورا د وروستي چاپ شوي ټوک د ادبي تذکرو د اهمیت او د پښتانه شورا د لوی تذکرې د تاریخچې په باره کې د مرکې د اورېدو بلنه درکوم. استاد بختانی خدمتګار، د پښتانه شورا شپږم ټوک چاپ شوی دی او لیکوال تاسو یاست، د شپږم ټوک د خصوصیاتو پیسې کې اوس خبرې وکړي د پښتانه شورا.
دا خو د پخوانو شاعرانو یوه تذکره ده. پخوانی نه مطلب دا چې د وفات شویو شاعرانو، او په دې کې که یو سړی زر کاله یا سل کاله مخکې وفاتی هم په دې لار کې راتلی شي، او که نن یا پرون وفات شوی.
استاد، نو په پښتانه شورا کې خو ځینې کسان پخوا معرفي سوي وو او ځینې به هم نه یې معرفي سوي، نو د تاسو دا معیار څه و د انتخاب؟
زما معیار دا و چې البته چې پخوا نه و معرفي شوي، اول یو معیار دا و، او بل چې زما وسه رسېدلی په کومه منبع کې د هغه په باره کې ما ته معلومات لاسته راغلي، هغه مې لیکلی.
چې خپله تاسو یو څوک پېژندلی هغو ته مو هم توجه کړې ده، او که نه صرف په منابعو پسې ګرځېدلی یاست؟
دواړو ته. هغه چې زما د ژوندانه نه تر مخه وفات شوي ما نه دي لیدلي، نو ضرور د هغو په باره کې منابعو ته مې توجه کړې ده، او هغه کوم چا سره چې زما ملاقات شوی، ناسته پاسته شوی ده، هغه هم، او البته په لنډو الفاظو هغه زما د لیدنې کتنې یا اورېدنې یا د هغه شخص په باره کې نظر او معلومات دواره.
استاد بختانی، دغه پخوانۍ تذکرې خو یو د شاعر ژوند ته توجه کوي، بل په یو ډول سره د کره کتنې منابع هم دي که هغه د څو پیړۍ پخوا تذکرې په نظر کې وساتو. یو څه د شاعر د شعر پیسه کې هم وایي، البته پخوا خو داسې د مبالغو سبک هم ډېر و، کله کله به ډېره مبالغه کې کوله. څنګه تاسو وایست چې د شاعرۍ یو د هنر پیسه کې مو خبرې کړې دي، دوی یعنې یو د کره کتنې یو انداز مو لرلی دی؟
د کره کتنې کار بیل کار دی، د شاعر د پېژندنې کار بیل کار دی. که په ډېرو لنډو موجزو الفاظو باندې یو څه ولیکل شي فرق نه کوي، او که سړی قلم پسې راواخلي د شاعر د ژوند په باره کې خبرې ډېرې وي، هغه پرېږدي او هغه پسې ځي کره کتنې پسې، هغه خو بیل کار.
د دوی د اشعارو پیسې کې چې مو خبرې کړې دي، یعنی د دوی آثار مو معرفي کړې دي، منظور مو دا دی؟
بله، هو، د دوی آثار مو معرفي کړي، منظوم آثار، که هغه چاپی دي که خطي، او زه پې خبر یم او خبر شوی یم یا کتلی مې وي، او همدارنګه د ولسي شاعرانو چې د هغوی شعرونه بیا د سندرغاړو سره وي، حتی د هغه سندرغاړو چې د چا ډېر شعرونه ورسره وو د هغوی نمونه هم پکې راغلي چې د ده شعرونه پلانی سره یا بستانی سره ما اورېدلي.
استاد، دا کتاب له اول مخه نه شروع کېږي، د اول مخ په ځای لیکلي دي
یو زر شپږ سوه یو اتیا او وروستی مخ هم دوه زره یو اتیا دی. نو په دې حساب باندې څلور سوه مخه کتاب دی. خو دا څنګه ده د مخونو شمیر هم څنګه داسې
د مخونو شمیره خو داسې ده چې دا اوله شمیره د اول ټوک نه شروع شوې ده. بیا اول ټوک چې پای ته رسېدلی بیا هر پاره شمیره چې هغه پای ته رسېدلې وه ورپسې شمیره بیا د دوهم ټوک راغلی. دا دغسې عنعنه د اول نه دغسې راغلې ده په دې لړۍ کې چې دا دا افاده کوي چې دا ټول په حقیقت کې یو کتاب ده یا یاد یو کتاب برخی دی.
د دې کتاب اول ټوک څوک شروع سو د دې نورو ټوکونو پیسې کم کوي څو وایست؟
د دې کتاب اول ټوک په 1960 کال کله چې استاد عبدالحی حبیبي د پښتو ټولنې رئیس و دا اول ټوک هغه ترتیب کړی و او چاپ هم د هغه د ریاست هلته ریاست نه و مدیریت عمومي و د پښتو ټولنې لخوا چاپ شو په 1960 کال کې او دغه ځای نه دا لړۍ شروع شوه. په بل کال دوهم ټوک بیا استاد صدیق الله رښتین لیکلی او ترتیب کړی و هغه بیا په بل کال کې په دوم کال کې بیا چاپ شو. بیا نو په هغه مواد چې پښتو ټولنې سره موجود و په هغه وخت کې تقریبا ټول په همدې دوه کتابونو کې ځای شو مګر پلټنه روانه وه هم د لیکوالو لخوا هم د پښتو ټولنې لخوا. بیا درېیم ټوکې په 1980 کال کې هغه ته چاپ ته وړاندې شو. هغه کتاب لا چاپ نه و چې د افغانستان دولتي مطبعې اور واغست او د هغه کتاب ټول چاپ شوي نسخې لولا پښو پکې د دریم ټوک. هو یو درې یا سلور د استاد الفت د لیکنې له مخه چې درې یا سلور ټوکه داسې استیل شوي و د چا په زحمت او فداکارۍ. بیا هغه باندې له سره یو څه نواقص او نیمګړتیاوې هم پکې وې. بیا هغه کتاب استاد عبدالشکر رشاد ته سپارل شوی و د پښتو ټولنې لخوا چې رشاد صاحب په هغه وخت کې د پښتو ټولنې د رئیس مرستیال هم و هغه ورباندې کار کړی و څه زیاته څه کمی څه اصلاح څه تعدیل پکې راوستی و څه نوي شاعران یې ورته زیات کړي و. نو بیا هغه په 1942 کال کې چاپ شو.
نو دغه مؤلف او راټولونکی نو استاد رشاد دی.
دغه مؤلف او راټولونکی هلته لیکلی و چې د پښتو ټولنې د ادبیاتو څانګه چې د ادبیاتو د څانګې مشر محمد حسن ضمیر صافی و او هلته نور غړي او اعضا هم
مشترک کارونه
مشترک کارو مګر هغه مشترک کار چې اوسو د سوځېدو نه وروسته کومه نسخه چې پاتې وه استاد رشاد ته چې وسپارل شو نو دی داسې په یو انتقادي نظر نوي معلومات یې پکې اضافه کړه یو څه چې غلط ورته معلومېده هغه به یې کم کړي وي او نوي شاعران یې مرزیات کړه یو چا چې شعر نه و شعر یې ورسره ځای کړی خو دغسې یو کار یې کړی و چې تقریبا سړی د یو تالیف قدر ته زحمت ایستلی استاد.
او دا وروستي درې ټوکه څلورم پنځم او شپږم
په هغه وخت کې الفت صاحب رئیس و تر درېیم ټوکه پورې د پښتو ټولنې بیا رښتین صاحب رئیس شوی و. دا رښتین صاحب یو ورځې ما ته وویلې چې دا سلسله دغه د پښتو ټولنې نه پاتې ده دا کار کته وکړې. ما وی استاد هغه نورو ټوکونو باندې دلته دسته جمعي کار کېده او یوازې یو تن نه او یوازې به څنګه وکړی شم. هغه وی نه اوس د پښتو ټولنې ټولو غړو ته ځان له وظیفې ټاکل شوي دي او که ته یوازې دا کار واخلې نو دا بلا خیره شي. او د امیر و مامور خبره هم وه د استاد و شاګرد او د مشر او کشر خبره هم وه. نو ما ډېر اصرار ونه کړ یعنی ما ته سخت ښکارېده دا کار چې زه وکړم خو ومې مانه د خدای په توکل شروع مې وکړه. بیا دا څلورم ټوک د 1956 کال په دې آخره کې مطبعې ته لاړه او د دیار لسو او پنځو سم کال په دی اواله کې په احمد په نو لا چاپ او دا کار په ما کړی وو. نو ما کوم تغییر پکې راوستی هغه دا وو چې په پخوانو ټکونو کې د هر شاعر د پیژندنې ماخذ نه و ښودل شوی، او ما بیا د هر شاعر د هغه پیژندنې په پای کې خپل ماخذ بیا پکې ښودلی، او دا مې ضروري، حتی دا مې ضروري خبره ګڼلې ده.
استاد، په دې کتاب کې وروستۍ معرفي شوې شاعره مستوره د شال ده، او دلته په سر باندې لیکلي دي 1545، یعنی دا 1545 شاعر دی چې معرفي کیږي.
دا اول ټوک نه نیول تر اوسه پورې هم دا شمیر،
او دا ترتیب بیا څنګه دی د دې شپږم ټوک؟ آیا هغه څوک چې ډیر پخوا وفات شوی دی هغه مو اول راخیستی دی، او چې نسبتا وروسته وفات شوی دی اخر ته، کنه دا هم دی تصادف لمخې؟
نه، دا تصادف نه ده، او د وفات د نیټې لمخه په ترتیب ده.
استاد، پښتانه شاعران خو ډیر دي، نو څنګه د نورو ټوکونو د برابرولو نیت هم لري یا مکار پې کړی دی؟
دا چې کله چې ما پنځم ټوک چاپاو، د پنځم ټوک په مقدمه کې ما یو ډول یو تعهد غونډه ورکړی و چې شپږم او اووم به هم برابروم. نو شپږم خدا د چې تاسې لاس کې ده، ووم هم ما تیار کړه، د پسې دا چې چاپ شو ووم سپارله د افغانستان د علوم اکاډمۍ ته. بیا په ووم کې نور زما تعهد نشته، ځکه چې یو خو زه خپل سپینګری شویم او نور کارونه هم لرم، او بل چې دا خو لوی کار ده، دا د یو سړي کار نه ده چې ټول ټوکونه ولیکي یا باید لیکلی وای. نو په دې ووم کې په مقدمه کې ما یو وړاندیز کړی ده، وړاندیز مې دا ده چې د افغانستان د علوم اکاډمۍ په چوکاټ کې یا د ژبو او ادبیاتو د مرکز په چوکاټ کې یا ځان له د تذکره لیکنې یوه اداره موجوده وي، رسمي علمي اداره، څیړنیز اداره وي چې څو تنه پکې کار وکړي د ټولو ولایاتو او د ټولو سیمو، حتی او دغه اداره داسې سیمې سره تقسیم کی، هم د وطن سیمې هم بهر، چې بیا محققین او څیړندویان هلته کار وکړي او سوانې ټولې کی. او بل دا ده چې ما ویلې چې مثلا په شلم کال کې اول ټوک لیکل شوی، کېدای شي چې د یو شاعر په باره کې تر هغه وروسته نور نوي معلومات هم لاسته راغلي یا راشي. نو بیا همدغه اداره دا کار هم تنظیم کړي چې دا نوي معلومات راځي او هغه اضافه شي او معرفي شي. د دې ګټه دا ده، یوه مهمه ګټه دا ده چې دا تذکره خپله خو یوه خبره ده، د یو شاعر قدردانی ده چې چاپ شو په کومه مجله کې یا په کوم کتاب کې، مګر په حقیقت کې دا یو ریفرنس ده د شعر او د شاعرۍ په مختلفو زمانو کې د مختلفو اشخاصو، او دا ریفرنس بیا د ادبیاتو بالخصوص د شعر د تاریخ او د وطن د تاریخ په باره کې مورخ ته لار خی، رنا خی، مواد په لاس ورکوي، اسناد په لاس ورکوي. نو دا چې یو مرکزی اداره وي او دا د پښتنو شاعرانو څه چې پاتې ما نه خو ډېر پاتې دي، دا چې ما څلور ټوکه لیکلي دا خو د یو تن دپاره البته زه باید پې کلانکاري وکړم، مګر د قوم د پاره، د وطن د پاره دا بیخي جزئی خبره ده، د زما کار پکې هیڅ کار نه ده، ډیر پاتې دي او نور به هم را پیدا شي او هغه به شي. نو یو اداره ضروري بولم.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
فریدا سیفی دا ځل یو کوچنی حکایت راته لري چې نوم یې دی د یو بزرگ هدایت کوونکی.
یو بزرگ ته چا وویل چې څنګه هدایت شوې، لارښوون کې د څوک؟ ده ورته وویل څلورو کسانو هدایت راته کړی دی. یو رسوا او بدنام سړی و چې په خوا کې تیریدم او لار مې ځینې چپه کړه چې هسې نه خلک مې د ده په خوا کې وویني. د ده چې راپام شول آواز یې راباندې وکړ، ته خامخا پوهیږي چې سبا ته به څوک تورمخی او څوک سورمخی وي. یو بل ځل مې په لاره یو مست ولید چې ړنګ بنګ روان و. ما ورته وویل په احتیاط ګامونه اخله چې ونه پرځې. ده راته وویل تا چې په احتیاط ګامونه اخیستي دي نه یې پرېوتلې. یو بل لارښوون کې مې یو ماشوم و، بله ډیوه یې په لاس کې وه. ما ورنه وپوښتل د رڼا له کومه راغلې ده؟ ده ډیوې ته وپوکل او ماته یې وویل ته چې د علم دعوا کوې ته راته ووایه د رڼا چېرته لاړه. یو بل ځل یوې کاسیرې راته هدایت وکړ، هغه چې ډېره ښکلې وه، راغلې وه چې خواله راسره وکړي، له خپلو دردونو مې خبره کړي. ما ورته وویل مخ دې پټ کا، بیا غږېږه. کاسیرې راته وویل زه چې د دنیا په خوندونو کې غرق یم، دا ویره نه لرم چې هغه ذات به هیر کړم، خو ته بس زما په لیدو ویریږي چې هغه به هیر کړي.
یو هغه کس چې زموږ په ادبیاتو کې ډیر یادیږي او د اتل په سترګه ورته کتل کیږي، حسین بن منصور حلاج دی. منصور څوک و؟ په څنګه زمانه کې اوسېده؟ څه یې وکړل؟ ولې اعدام شو؟ څنګه اعدام شو؟ استاد نجیب منلی د فکر او فرهنګ د سرلارو د دې اونۍ په خپرونه کې دغو او ځینو نورو پوښتنو ته ځوابونه ورکوي.
د منصور په ژوند کې ابهام هم شته، ستونزې هم شته. هغه افسانه چې د منصور په باره کې جوړه شوې دي په هغې کې هم ډېرې خبرې کېدلی شي. زموږ بحث به د ټولو حوصله ونه لري، مګر په یو ټکي باندې به فکر کوم چې زه او ته دواړه سره قانع شو چې زموږ په سیمه کې، په شرق کې او خصوصا په افغانستان کې، فکر ته په شکل ورکولو کې به تر منصور ډېر کم کسان پورته ځای ولري. هر څوک د منصور او د دار خبرې کوي، د دار او د پړي خبرې کوي. اورنګزیب او شاه جهان غوندې اشراف، صدقه شه تر منصور غوندې نداف. نو که د اپلاتون په اندازه منصور مهم نه وي زموږ د فکر په شکل ورکولو کې، تر هغه به کم هم نه وي. نو له دې امله فکر کوم چې د فکر او فرهنګ په سرلارو کې په منصور باندې بحث بېځایه بحث نه دی. منصور حلاج په 234 هجري قمري کال کې د فارس په جنوب کې د بایزا په سیمه کې د تور په نامه په یو خارګوټ کې زیږېدلی دی. نیکه یې زردشتي و، پلار یې مسلمان شوی دی او بیا د پلار سره په عربي سیمو باندې ډېر ګرځېدلی دی. عربي ژبه یې تر کمال تر حده زده کړې ده. د منصور د زیږېدو کال د هارون رشید د پاچاهۍ وروستی کال دی. په دغو وختونو کې چې منصور ژوند کوي، د عباسي امپراتورۍ د قدرت د اوج کلونه دي، نو د عربي مشرتابه په مقابل کې ځینې حرکتونه هم پیدا شوي دي. نو د منصور د ځوانۍ په کلونو کې د زنګیانو شورش یا انقلاب کیږي چې منصور د هغې شاهد دی او د ځینو په وینا په هغې کې برخه هم اخلي.
زنګیانو د منظور افریقایان دي،
افریقایي غلامان دي چې راغلي بغداد ته او دلته میشته شوي دي او د غلامۍ نه یا آزاد شوي دي یا په نیمه آزاد حالت کې ژوند کوي، مګر یوه د بغداد غریبه طبقه ده. په دغه وخت دوی شورش کوي. په 2020 کال کې د زنګیانو شورش ماتیږي او ډېر کسان په دې کې وژل کیږي. په دغه وخت کې منصور خپل د زده کړو جریان ته دوام ورکوي، عنعنوي زده کړې کوي، مګر ډېر زر د ډېرو غټو صوفیانو سره مخامخ کیږي. د ده ډېر نږدې استادان جنید بغدادي دی چې د تصوف په برخه کې ډېر لوړ مقام لري او سهل تستری. منصور په ځوانۍ کې په عربي سیمو کې بغداد کې په فارس کې زده کړې کوي او د زده کړو په جریان کې د حتی تر قزاقستان هم سفر کوي. د سهل تستری سره شاګرد کیږي. تستر په قزاقستان کې یو ښار دی او همالته د یعقوب الاقطا سره واده کوي. بیا په 200 هجری کال کې چې دی تقریبا د 26 کلو دی حج ته ځي او یو کال په مکه کې د حرم مجاور کیږي. په دغه ځای کې د په فکر کې یو بدلون راځي. هغه افکار چې د خپل استادان جنید او سهل نزده کړي وو د هغې په ښکاره بیانولو کې هیڅ ډول محدودیت نه مني او ځینې خبرې ډېرې ښکاره کوي.
استاد منلی د منصور پیسه کې شاعرانو هم دا خبره کړې ده چې د اشتباه دا وه یا کار دا وه یا ځانګړنه دا وه چې رازونه دی افشا کول. تاسو دغه خبرې ته اشاره کوئ؟
دا د حرکت لومړی برخه ده چې دی راځي او هغه خبرې چې صوفیانو پټي سره کولې دی په ښکاره ډول کوي. په ښکاره مریدان لټوي او په دغه جریان کې د خپلو استادانو د قهر موجب هم ګرځي. خپل خسر د دنه خپه کیږي او دی په یو ډول د ځان نشړي. په دغه حالت کې په بغداد کې دته ساحه تنګیږي. خپل ملګري خپل دوستان ته نه خپه دي. د رویشونو ملاتړ نه کوي او د رازی شرق خواته یو ډیر اوږد سفر کې 15 کلن سفر چې خراسان ته رازی او د افغانستان په شمالي سیمو کې په دغه ماورا او نهر کې ګرځي. په ډیرو ځایونو کې تبلیغات کوي، شهرت پیدا کوي.
د شرق ته دوم سفر شونه
یو خو هغه د زده کړې سفر چې
وادم
کې کړی و. دا لومړی لوی سفر دی چې 15 کاله دلته تیروي او په دې جریان کې د خراسان د تصوفي مکتبونو سره او د نورو مذاهبو سره هم یو څه آشنا کیږي. بیا ځي دویم سفر مکې ته کوي او هلته په ځان باندې ګڼ خلک راټولوي. داسې ویل کیږي چې په دې دویم سفر کې 300 کسان ورسره ملګري دي. نو له همدغه وخت نه د ده سره تضادونه نور هم شدت پیدا کوي. د دویم سفر وروسته دی بیا هم شرط راځي. دا واری د هند خواته او د باسین په غاړه باندې ډیر عمر تیری په ملتان کې وسیږي. کشمیر ته ځي، حتی د چین طرفان ته ځي چې په طرفان کې د زردشتي مذهب وسی پیروان لا تر اوسه ژوندی دي او فعالیت لري او د مانی مفکوره پیروان هلته فعال دي. مانی یو شرقي عالم دی د همدغه زمونږ د سیمې چې ښه او بد دوه مهم اصله ګڼي او د مانی ټوله مفکوره د ښه او بد په مجادله کې نغښتې ده. د مانی مکتب پیروان طبعا د اسلام په خپرېدو سره شړل کیږي، تبعیدېږي او اوس نو د اسلام په څنډو کې ژوند کوي. د هغوی سره ګوري، د هند د برهمنانو سره ګوري، د بودیزم د مذهب سره آشنا کیږي او د ده فکر د هغه شرعي چوکاټ نه ډیر بیرون وځي. بیا دریم وار هم مکې ته ځي او هلته حج کوي، خو چې بیرته راځي د ده په تبلیغ کې هغه د مبالغې حد هم تیر شوی دی. نو د یو خوا پې خلک راټول دي، د معاصرو صوفیانو ورسره ورانه ده، ځکه چې د ده بې پروایي د هغوی دپاره خطر جوړولی شي. د فقهاو او د زاهدانو ورسره ورانه ده، ځکه چې د شریعت هغه ظاهري پیغام د دی په هغومره حرمت قائل نه دی لکه په ټولنه کې چې ورته ضرورت دی. سیاسي قدرت هم د بېلابېلو اړخونو نه ګواښېږي او د دغسې یو حرکت زغم پکې نشته. نو په ده باندې ډېر زر د تکفیر حکم کیږي.
استاد منلی، مخکې له دې چې د ده د ژوند دغه ډېرې مهمې برخې ته یعنې د تکفیر د تور پیسه کې خبرې وکړو، تر اوسه چې تاسو کومې خبرې وکړې زه یوې نتیجې ته ورسېدم چې آیا تاسو دا نتیجه منئ که نه. عباسي امپراتوري د اوج په دوران کې وه او ډېره پراخه وه او منصور هم ډېر ګرځنده سړی و. چین او هندوستان او خراسان او کوم ځایونه یې ولیدل او له مختلفو کلچرونو فکرونو مفکورو سره آشنا سو او د زنګیانو شورش یې هم ولیدو. که د ده د نظریې یو مثبت تعبیر کوو نو دا یو وحدت الوجودي و، یعنی د غوښتل چې دغه ټوله دنیا یوه وګڼي. آیا ویلی سو چې د په حقیقت کې غوښتل چې دغه خوره وره دنیا چې ده، دا خوره وره قومونه چې دي، خورې وری عقیدې چې دي او دا تضادونه چې دي، حتی هغه د مانی ثانویت چې دی، دغه ټوله سره را یو ځای کې وین غاړي، یعنی له دغو پراخو تضادونو نه د الهام اخیستی دی او وحدت تللی دی.
د خپل چاپېریال د مختلفو نظریاتو نه الهام اخیسته ده او د فکر په دغه چوکاټ کې جوړ شوی،
یعنی له هغه تزادونو خورو ورو حالات سره د فکر په یو ډول سره یو عکس العمل بللی شو،
یو عکس العمل بللی شو. مګر دا چې دی په شعوري ډول وغواړي چې د دغه نظام په مقابل کې، دغه نظام د کمزوریو په مقابل کې ودرېږي او هغه سره راټولې کی، فکر کوم چې دا به یو څه مبالغه وي. دی د شهرت غوښتونکی ښکاري، ځکه چې هغه خبرې چې دی کوي په عام محضر کې چې نور صوفیانې پټوي په ده باندې خلک راټولوي او ظاهرا د ده دا خوښیږي. د څلور سوو کسانو په ملتیا چې دی حج ته ځي، دا هم د شهرت غوښتنې یو اړخ بللی شو. دلته په شرق کې چې دی مریدان ساتي او د هغوی سره اړیکې ټینګوي، دا هم د شهرت غوښتنې او د قوت غوښتنې یو اړخ بللی شو. د ده ملګري لکه بایزید بستامي او حسن خرقاني او دا نور چې د ده نه ځان په څنګ ته کوي، هغه هم شاید د ځان د ساتلو په خاطر وي. نو د ده په فکر باندې د ده د عصر تاثیر په طبیعي ډول باندې ډېر مهم دی. د ګرځنده سړی د هر ځای نه هر څه یو څه راټول کړي دي او بالاخره دی غواړي چې دې ته یو د خپل ځان د اقناع دپاره یو انسجام ورکړي. نو هغه د دغه وحدت الوجودي فلسفه چې د ده نه مخکې پیدا شوې ده، او وحدت الوجودي اصل منل شوی اصل دی په دغه وخت کې په ځینو حلقو کې، مګر په ښکاره ډول نه بیانېږي، ځکه چې په ښکاره ډول دا د شریعت سره په ځینو ځایونو کې په تضاد کې راځي او د شریعت سره مقابله په دغه وخت کې شریعت جوړېږي یو ډېر سخت کار دی. د سیاسي، فرهنګي او فلسفي چاپیریال په نظر کې نیولو سره د منصور ځای په عراقي ټولنه کې، په عربي ټولنه کې، په اسلامي ټولنه کې نشته. نو په ده باندې د تکفیر ټاپه لګول کېږي او د المقتدر په وخت کې د
عباسي خلیفه،
عباسي خلیفه د محاکمه کېږي. د ده محاکمه 9 کاله دوام کوي. دا په خپله چې د ده محاکمه 9 کاله دوام کوي، دا په دې معنا ده چې د په دربار کې په کافي اندازه روابط لري. څوک د ده په ملاتړ کې ولاړ دي، څوک د ده په مخالفت کې ولاړ دي. د پخپله داسې مقام نه لري چې د ده سره مخالفت د ده د شخص سره د مخالفت په حیث وپیژندل شي. حتما د ده سره مخالفت د یو بل چا ته د ضرر رسولو په خاطر هم لازم ګڼل کېږي، د ده نه ملاتړ د یو بل چا د ملاتړ د حاصلولو لپاره هم لازم ګڼل کېږي. دا د دربار په لوبو کې ورداخلیږي او له همدې امله دی بندې کېږي، بیا د بند نه تښتي هندوستان ته راځي، بیرته د هندوستان نه چیزې بیا نیول کېږي او په وروستي ځل باندې هم چې د محاکمه کیږي او د ده د مرګ فتوا صادریږي. نو په لسګونو عالمان سره راټولیږي، داسې وړوکې خبره نه ده، لسګونو عالمان به سره راټولیږي د بغداد د قاضي تر مشرتابه لاندې چې محمد ابن یوسف د امام ابو حنیفه شاګرد او د حنفي فقه تدبینونکي د دغه قضایي هیئت مشر دی.
استاد منل خپل د منصور هم د یو سنی کورنۍ سره تعلق لري او په هغه وخت کې د سنی فقه حاکمه هم و.
سنی فقه حاکمه د شیعه نظریات راوتلي دي. جعفر ابن صادق په دغه وخت کې خپل نظام جوړ کړی دی، یعنی فقهي نظام جوړ کړی، جعفر نظام جوړ شوی دی.
البته وفات دی،
وفات دی په دغه وخت کې، او د اسماعیلی نظریاتو پلویان هم په خصوصا په مصر کې په پرمختګ کې دي. نو دا یو ډیر خوځنده فکری ماحول نمایندګي کوي. د ده د محکمې نه وروسته دی په مرګ محکومیږي او د اتار په وینا 30,000 کسان د بغداد میدان کې راټولیږي او د ده د مرګ ننداره کوي.
استاد منلی اتار خو تر منصور څو پیړۍ وروسته اوسېدلی دی، په دې راوروستو پیړیو کې بیا وار په وار منصور په ذهنونو کې ډیر غټ شوی دی. نو زه نه پوهېږم چې د اتار خبره به څومره سړی مستند وبولي، خو د ده د مرګ پیسه کې چې داسې یو بله ډېره مشهوره خبره کېږي، وایي دی یې اول وواهه، بیا یې لاسونه او پښې ورغوڅې کړې، بیا یې اعدام کړو، بیا یې وسوځاوه، بیا یې د ده ایرې هم د جلې سیند ته واچولې. دا بیا په ډېرې واضح مخالفت باندې دلالت کوي. آیا دغه خبره دغه د ده له اثر سره تعلق لري، د ده د مرګ پیسه کې چې ویل کېږي، او که نه دا هم په وروستو پیړیو کې بیان شوې خبره ده؟
د ده د اثر سره تعلق لري تر یو حده، په وروستو پیړیو کې لویه شوې ده. د ده د اعدام صحنه په بغداد کې یوه ډېره مهمه صحنه ده. بایزید بستامي چې د ده ملګری و، د ده د مرګ په باره کې ځینې خبرې لري، همدغسې نور کسان پس له مرګه د ده سر له تنې پرې کېږي، تنه یې سیزل کېږي او سر یې څو کاله د خلیفه د مور په خزانه کې، په هغه ځای کې چې دښمنانو سرونه ساتل کېږي، دا هم ایښودل کېږي. نو د ده مرګ یوه وړه خبره نه ده، او په خپل ژوند د دې دلالت کوي چې منصور وړوکی کس نه و. د منصور د مرګ نه وروسته تقریبا درې پیړۍ د منصور شخصیت بیخي هیر دی. څوک ورته توجه نه کوي. اتار د منصور د مرګ درې پیړۍ وروسته راځي او په دغه وخت کې د ده په شاوخوا افسانې جوړې شوې. دا هغه وخت دی چې عباسي حکومت خپل د هغه د طلایي کلونه تیر کړي دي او نور د ړنګېدو په خوا روان دی. نو په دغه حالاتو کې چې اتار د منصور په اړه په تذکرة الاولیا کې څه لیکي، تر ډېره حده افسانه ورسره ګټه شوې. درې سوه کال ډېر زیات عمر دی
او اتار خپله په چنګیزي حملو کې وژل کېږي.
اتار خپله په چنګیزي حملو کې وژل
کېږي، یعنی دا هغه زمانه ده چې مرګونه ډېرېږي، قتلونه ډېرېږي او قرباني ته هم ضرورت ډېر پېښېږي. نو په دې وخت کې د منصور څېره د تاریخ له دوړو راوځي او روښانه کېږي. دغسې یو
څه قربانۍ د ځلولو وخت دی او د قربانۍ د ځلېدلو وخت دی.
البته استاد منلی، تر اتار ډېر پخوا په کشف المحجوب کې دغه حجویری داتا صاحب داتا گنج بخش دی هم لیکي چې زه بغداد ته تللی وم، هلته د منصور کتابونه ما ولیدل او منصور لوی سړی دی، دی ستاینې کوي. یعنی لږ مخته هم یادېدو
یادېده، مګر په دغه سطح نه و چې
دا اتار وروسته
دی. خلیفه د ده د اعدام نه وروسته د بغداد کتاب پلورونکي راټولوي او د هغوی نه ژمنه اخلي چې نه به د منصور کتاب اخلي نه به یې خرڅوي. دا هم د یو ډول فرهنګي بندیز لګولو نمونه ده چې په دغه وخت کې لیدل کېږي او د منصور د کتابونو اهمیت ښیي. د منصور په اړه ویل کېږي چې ډېر زیات کتابونه لیکلي، په لسګونو کتابونه یې لیکلي دي چې اوس په لاس کې نشته.
او د عربي شعر دیوان خشته،
د عربي شعر دیوان شته چې په هغه کې تقریبا دېرش یا څلوېښت شعرونه دي، وړوکی دیوان ګوټه دی او شطحیات پاتې دي. شطحیات هغه خبرې دي چې د عادي عقل سره اړخ نه لګي او د ځینو استادانو په تعبیر باندې زموږ اوسنی چټیات د همدغه شطحیاتو نه راغلي دي. شطحیات په صوفي حرکتونو کې یوه عامه خبره وه. ډېرو صوفیانو شطحیات لیکلي دي، یعنی داسې خبرې کړي دي چې عام فکر ورته نه رسیږي یا معقول انداز نه لري، مګر وروسته بیا پکې د تصوف د اصولو په رڼا کې سړی کولی شي چې بعض شیان پیدا کړي. دغه دوه شیان د دیوان او شطحیات تر موږ را رسېدلي دي. نور آثار یې موږ ته نه دي را پاتې، خو مشهور آثارو، مهم آثارو او خلکو اخیستل، خلکو لوستل. نو پرته له شکه چې ډېر مهم کس و، البته که اتار دا خبره مبالغه وګڼو چې سل زره کسان د ده د اعدام صحنې ته راغلي، نو کم له کم په زرګونو خو راغلي وو. بایزید بستامي چې یو ځای کې وایي چې کله چې دی ووژل شو نو ما باندې دنیا تنګه شوله او د خپل زړه د تسلۍ په خاطر لاړم، د ده د زوړندې جنازې لاندې مې مونځ وکړ تر سهاره، او د سهار په مانځه کې ما باندې له پاسه غږ وشو چې په زړه کې دې چې څه دي هغه ووایه. نو ما ویل چې په ده باندې دې ولې دغسې وکړل، او له پاسه راته جواب راغی چې موږ ده ته یو سر ورکړه، د خپلو اسرارو ورته یو سر ښکاره کړه، او هغه د دې سر د زغمل وړتیا نه درلودل، هغه یې فاش کړ. او څوک چې سر فاشوي د هغه همدغه سزا ده. د اسرارو ښکاره کول په تصوفي حرکتونو کې یو نامنلی اصل دی. نو د خپل ژوند باندې مهم کس دی، پس له مرګه شاید بیا هم خواره واره مریدان ولري، دوستان به لري. دا تګنج بخش د ده یادونه کوي. بغداد کې چې دی وایي چې د کتابونه ولیدل، شاید چې دا یو مبالغه وي ځکه چې کتابونه یې په لاس کې نه وو په هغه وخت کې، مګر په طبیعي ډول به د حلقې په لیدلی وي چې د منصور یاد یې درون ساته.
استاد منلی، د منصور په ایسه کې کله دغه بحثه یو څو ټکې راوباسو. یو منصور ځکه وژل سوی دی چې د هغه صوفیانه ځینې پټ رازونه صوفیانو پر عامو خلکو ته نه ویل، هغه یې عوامو ته وویل، د اعدام ته لاره پرانیسته. بله خبره دا ده چې دی هم د شهرت شوقي و. یو پخوانۍ کلمه ده واقعیت طلب، یو څوک دی ماجرا غواړي. د ده په طبیعت کې دغسې یو شی هم شته چې ماجراوي غواړي، او ګمان کوم دا ارزو یې ډېر ښه پوره سوې ده. تر اوسه په افسانو، په روایاتو، په شعرونو کې ژوندی پاتې دی. بل یو بل اړخ پکې دا دی چې منصور یو وخت هیر دی، دا یو وخت بیرته لویږي. لدینه سړی دا تاریخي زده کړه کولای سي چې په تاریخ کې کله چې یو څوک بیرته لویږي د یو ضرورت په اساس لویږي، کله چې ریږي د دغه وخت ضرورتونه ورسره غوټه نه وي، بیا بیرته ایر سي. ما دغه د جهاد په کلونو کې ما ډېرې کورنۍ ولیدې، زوی به پیدا سو منصور نوم به پکې شو. گمان کوم دغه یو نتیجه هم له تاریخ اخیستای سو
پرته له شک داست نتیجه اخیستل شو ک هم دغه زموږ د بس نتیجه شي فکر کوم چې دا به یو ډیره ښه نتیجه ګیری
استاد منله یو خبره بل هم کوم لدې نتیجه ورسه د انسان ذهن دې ته ډیر مایل دی چې ځینی کسان اعلی مثالونه وبولي کدوی اعلی مثالونه وی هم نه خو ډیر لویي پهلوانان به ډیر تیر سوي خو زموږ زړه دا غواړي چې رستم ډیر لوی کو د انسان دغه یو تمایل هم د دې په ډیر مطرح کېدو کې نقش لري او تنها د منصور نه دی ډیر خلګي ګمان کوم دا د انسان یو قسم یای کلتوري غښتنه ده یای فطري غښتنه ده خو یو اعلی مثال او ماډل پکاري
د انسان فطري غښتنه ده چې مخې باید اعلی مثالونه ولري یو ډول ایدیال باید ولري چمال خواته لاړ شي
او کاغه ایدیال غومره ایدیال هم نه لکه دای شي دای باید په لوی لاس هم په ایدیال بدل کی
دای په ایدیال بدلی او تاریخ ورسره په زینو موارد کې مرسته کوي د دې بس د خپل خاتمه لپاره غواړم چې د منصور یو شعر چې مال انګریزي ژباړلې دی تاسو ته وړاندې کوم
ارشاد
زه هغه يم چې پریمین يم زه هم هغه يم چې پریمین يم چې پریمین يم هغه هم زه يم موږ یو دوه روح یو کال بوت کی کته ما ویني هغه لیدای شي که هغه ویني دواړه درخکار